تر فشار لاندې راولي. سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا واک ته ورسېږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل شوي دي. اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي. طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو که نه. خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض دی که نه. هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي که نه، تلویزیون نه ګوري، تلویزیونونه بند دي. او دا او دوی بیا نه پوهېږي چې د دې غږ تمام ورځ د فیسبوک نه جیږي او د دې فرمانونه د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي که نه. خو دوی ضد نقیض خبرې ډېر لري چې پار یو چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغې له خاطره اوس چې دوی دا تغییر کړي نه دي، هماغه طالبان دي. خو دوی غوښتل چې رو 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 هغه ځل چې راغلی و د دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د ننه وتل په حساب ټکول شروع کړو، د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینهو لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پیش چې راځه دا ځلې لږ ورو ورو بس خپل پلانونه تطبیقوو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شی کوو. هغې له خاطره بس دا درې کالو کې د یاره ورځ قویدات یې نازل کړ، قویدات یې نازل کړ، بس تر حدې یاده چې نن زمونږ غږ هم اوس غواړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قویدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل خپل ځانونه نسي اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه او نوزي همدا علت یې د په خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللې دي، هېڅ وخت هم داسې حالت ور باندې راغلی نه دی چې څوک ورته وایي. اته پوهنتون کې 200-300 کسان یو صنف کې ناست وو که نه. مونږ فکر نه کول، هماغه هلکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناست دي که هلکان ناست دي، او مونږ هم همداسې. اوس چې دوی دي، دوی حتماً په ځان باندې باور نه لري. دوی هغې له خاطره اته وایي چې آواز د ښځې هم مونږ وایي تاریکوي، د ښځې د بوټانو وایي هغه هم مونږ تاریکوو. دا شیان خو څه ناسه مطالعه لرو د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې هم دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي که نه. بس مونږ نه پوهېږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وایي دا دین د وسط دین ده که نه. او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. که مونږ د 1400 کاله مخته لاړ شو که نه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې. هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځې ته دونه قویدات راوړي که نه. کاشکې د هر فرمان سره یو یو آیت د قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي که نه چې دا آیت ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادروو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري که نه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه وي، په اسلام کې نه وي، په سنت کې نه وي، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کړي، دا خود نو ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی او د اسلام نه لږ خلک لرې لاړ شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو یې لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل اتاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې او ځوانه شوې وه. کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغې طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته دا مخ داسې سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعلیها ثياب ثياب رقاق دا اغي دغه لباس او دا ډیر نریو ډیر نازک لباس ولکه موږ باج وخت کې توجه شو کنه نو د وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوی له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها یعنی په کار نه ده چې د اغي اندام ښکار شي الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغي وجود ښکار شي مگر مخ لاسونه او قدمونه نو معنا دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء بنت ابي بکر له درس ورکړ چې تک بهر وځي کتر چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دې ښکاری باک نه کوي که لاسونه دې ښکاری باک نه کوي که قدمې دې ښکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دې موږ سره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اياکم والغلو تاسې وایي ځانونه وساتئ د غلو نه په تیشي غلو کې په دین کې تاسو غلو مه کوئ افراطیت مه کوئ په دین کې ولې فان من كان قات من من كان قبلكم تاسو نه د مخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څه وجبانی په خپل دین کې غلو کولا نو اوس په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وایي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایي چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی وایو چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوهیږي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال د خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک به پیغمبر لویلې وایي چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې ته راغلي به دغه وخت کې مخم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته ده په دین کې غلو نشته ده دین موږ ته واضح ده د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دي او ډیره په بخنه سره یو خبره بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې د په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځي د طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویلي دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخه دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دي دو په څنګه د څه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریح ورکې چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کو یعنی ته د رسول الله نه مخ رواني ته د امام ابو حنیفه رحم الله نه مخ رواني ته د نور ائمو نه مخ رواني شیخ البانی رحمه الله نه ته مخ رواني یعنی دلته فقط یوازینې علت یوازینې هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسرتان کې برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مېرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه لمانه سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه لمانځه یې سه ته مېرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دغه خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته دي دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنا سره علوم ویلي دي حدیث ویلي دي قران ویلي دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پویګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي ملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص او برخه کې الته ذکر چې ما تخصص کولو زه اخر نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډه سیستم د دوه مال الته ښکارا کې په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه نشته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای د دین ته قضام دادا چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت ته وکړي خو اصلا یو خبره بل کومه چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وایي چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ منګه کو د فتنې لپاره یالته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده دا دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو وجیبې په نظر وکتل شي
bale دوی یو ځین فرمانونه واځه کړل بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی وروسته دی شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نبل منزل کېږي میرمنې د نسر راټولېږي په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تېرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل دوی هغه هم اوس نه پرېږدي
زه په دې کې دومره ووایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چېرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري یو خپل اسلامي مقدسات دي یو فرهنګي ارزښتونه دي افغانستان هم د دینه بمبره نه دی بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي موږ هیڅ کله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کول نه شو په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم نه شو کولای نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه موږ عناناتو کې دي د زمنګ فرهنګ دي د زمنګ کلچر دي د زمنګ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره یو سبب کې چې موږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نو غړي چې ته دغه لوبي سیلو کې غوړل چې ولنه یا رسول الله زه غواړم چې وی ګورم زه غواړم چې دا سیلو کوم نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلم د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کې خود د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو ما دا سیل کول و ما نه دری ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی و ما چې نه یا رسول الله ګورم و به راته ول چې عائشه بس نه دی سیل خود ډیرو کول چې یا رسول الله زه ګورم نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې راشه سیل وکا نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی فرهنګ بیل شه دی هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیده مسلمانانه زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی نو ماته نه دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځ وړي زمنګ تعلیمی او تحصیلی بنیادونه دوه ختم کړو اوس دوه دمر غسته د زمنګ فرهنګي ارزښتونه ویسي یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري دا ټولنه یتیمه ده دا ټولنه بی بنیاد ده دا ټولنه هیڅ کله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتل بلکې دا ټولنه بس د جنازه کې یو د نور دفن کې د یو ټولنه
که څه هم په تیروخ پراونو کې مونږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به په څه باندې ختمه کو افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو
دومره ورته وایو چې مونږ د افغانستان نارینه مونږ د افغانستان علما او مونږ د افغانستان ټول با قلم او با سواد خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو مونږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو خوشاله یو چې ما اولاد تعلیم کوي د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده دا هم ملامت یو هم خجالت یو او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت او دا خجالت دی اومني او د افغان د غیرتی ولسته بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک ګنو ځان د سره شریک ګنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي دوش کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک ګنم او دوته ملامت یو دوته خجالت یو او د افغانستان ټول خلکو باندې موږ کوم چې کوم هیڅ نشي کولای هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو موږ ملامت موږ خجالت بس
bale dir
ta manana ba izat osige
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هي چاري
آزادی میلمه. السلام علیکم د آزادی میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیات استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. خغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. خغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوسته په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې زړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دې څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داسې ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه شي ځینې کمامیتونه موجود وو، ځینې راکړېدار راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد حاضر راغلی وو. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شاهي 1901 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1901 کال څخه هم اوښتې یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپل پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی. خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جے این یو کې نهرو پوهنتون کې مستاده وو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه. مشکته دې اړیکې وي.
بله، هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و. ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه یعنې تقریبا 1000 کالو را ودی خاص څخه د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې وو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړې ده او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي. تر هغه را وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څانګه د یو کورس په شکل رامنځته شوه چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک را وغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودي، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخره کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګه لپاره یې زه راغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت کې دا کار شروع کړی ته څنګه نه پوه او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه شروع کړی په 2013 کال کې دغه ضرورت په اساس باندې چې د خلکو غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیان بی اے او د ماستری سره هم وتړل د 2000 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې د دې څخه فارغه کړه او دا سلسله تر نن پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته، نو حتما به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې. افغانانو هلته واکمنی کړې ده، دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان لري چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې انډیان د افغانانو سره په کم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه وه، د دې څخه چې موږ نه جوړ اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي، افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي، دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میله هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر کابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره. ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلر لري، لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ مې په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله ویله پټانانې بلله او روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي. په هغه زمانه کې اته روهیله نه تم د پښتنو څخه ماسه وه، دغه نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه ویل، دوی ته هم روهیله ویل. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو وغوښتو هندي دي. دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوئ وبې ګورئ چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت یې داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی، په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دغه انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېره لویه برخه ده. د کتابونه دي مورې یوازې د رامپور په رضا لایبرري کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه دلته ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونو باندې یاد شوي دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې د غې جوړ کړي ده چا خبره بنسټ یې شوی. مثلا د تنګیز په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړیڅ دی فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارسي کتاب یا تعلیف یا فرهنګ خو هغه منځته راوړي، هغه جوړ کړي، هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپلو په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټه ساتلې دي. منظور نه دا دی دغه د علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم ډیالوګ کول څه خبرې اترې لستل دا دوی علاقه مندي صحیح بیا دوهم او بیا درېم همدار کوم څه دی دا خو د ژبه هغه دی چې ځینې کم یې ځینې زیاتې خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زوی یو روان زوی به زه غواړم کوم چې ان شاء الله شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډه باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وځو
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او 2023 کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته وارد واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کمدل لس کسه معمولا لس یولس یا تر 12 کسو محصران په دغه هر کال کې د څانګې څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په حدودو کې په دغه څلورو کسو شاګردان د پښتو څانګې څخه د ماسترۍ په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
د سپیل چې د سفر یو سرمایداري ملک اصلا اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه تقریبا اکثریت مطلق شاګردان نه ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره د په حیدرآباد کې دا څه ډیر شاګردان ډیر کسان جذب شوی ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه سره کار لري نو مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او د خنکان وخت یو یا دوا یا درې او دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیاز کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه فارغ هوی چې آل انډیا ریډیو چې سره دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه ولاند راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستو کې دا بیا زیاتره هر دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافي رستونونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د ټوریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېدارې منځ ته تجارت په دې کې ډیر رغبت لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شبو د لپاره هم اړتیا ده دلته نور ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شه په دوی د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې چې به دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د فارسی د پاسپورتونه هم ستا ما د اټکل لمخې یاد تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د فارسی نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې فارسی ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر کلیشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې زه خبر یم چې داسې پی ډي شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه سلو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واري د ارتقایي ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیستی. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسف سره هلته په کابل کې د یوې چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم بېرته راغلو، نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي. نو په دې خاطر باندې دغه تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، ډېر په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګ کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې فعال.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معینه موده لري. فرض کړئ یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې، دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1908 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي، خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د دوی لوړ زده کړو د وزارت یوه برخه ده، هغوی ماته وویل چې تمامیت خو ډېر زوړ دی، موږ څه باید وکړو؟ بیا په هر صورت هغه مو تمدید کوي. تمدید داسې و چې په هغه زمانه کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد ابدالي او ځینې نور کسان دغه تمامیت دوباره تمدید شو د یو معینې مودې لپاره، فرض کړه د لسو کالو لپاره. نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا وروستۍ کې په هر صورت دغه تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څانګه په دغه قوت باندې چې ماته سرعش کړه چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل، یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو، په دغه ډول باندې وو. یعنی دومره هایز اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه پخوانی تمامیت باندې اکتفا کړو او هغه څه مخته تي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې د دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوئ، څه اټکل کوئ چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره، یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره، یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړیکې سره په هغه مسایلو کې نشته خو زموږ اړیکې د سفارت تر سطح پورې موجودې دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه سه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیز او غیر مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس پس که زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیت دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت وسنی چارواکو سره بیت عادي نه شي موږ په دا پخوانی ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې مسنره
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې سومره هندوان روزل شوی دی یعنی د هندی ژبه ډپارټمنټ مونږ په افغانستان کې درلوده دی همدې توامیت په حساب
او سن درو فکر کوم سم په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خو دا یو هندي څنګه ده د هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دغه دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبې د کورس چې باید پنځه ویشت حدودو کې وي شاهي اوبونه وي شاهي ډېر وي لیکن هغه کورس دونه چې زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوس هم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند ته راشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کې مایش سبانې وکړي تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي
نوم یې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا رقم تر یو مایه نه مودې چې دوه سم پر یو په دوه زرم کال کې زه د استاد په استاد په کابل پلانټون کې پښتو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوس هم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړو د وزارت قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم لومړنی پوسټ وه نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم تر په ان ملې پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ریاضي او د پوهنتي د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې اوس نو بیا ماوین په صفت بیا یې څه ډیر موده مې د کابل پوهنتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پوهنتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرر هم څه کار کوي چې او د تصفیاتي نه د سمې غړی هم دي په دغه ټول کې مې تر یو باندې نو د پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلو کې څه کال نه د استادانو مدیریت چارې مختبي وي بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پوهنتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پوهنتون نوی فیصد مراسله سره زمانه کې اسما د دفتر د خلې یعنی د ماموریت کې ورمې د لارې څخه چې بیا او کله چې موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانه کې پښتو ته واړو دا حق لا سره راوړم چې ما د استادان د مدیریت زمانه کې تخلو
د مرکه پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ته راځي پدا لاس یو لاس کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ
دا پښتنه به ډیر عجیب وي یعنی چا خبره په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي نو طبیعي ده ګرمۍ زیاته به حد ده زه چې کله داسې یو خاطره تاسو چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت یو چې هوایی ډګر کې ښکته سوله ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګره اوسم امکان لري هوا به ډېره سمه وي خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و نو زه وروسته پوه شوم چې بابا دا دا هماغه بخار نه دی دا یو عمومي بخار دی یو عمومي ګرمي ده
دا هند دی
په هڅ دا هند دی نو دلته به حد مشکله خبره ده په خو خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په هیواد کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه یې مکتبونه او په توګه کې رخصت دي نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کیږو بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بیرته تاسو نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی یا به کور وي یا به هم دفتر وي خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارو داسې شیلري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروو
د هند پلازمینه نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچپا ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا باندې دا د زړه درزا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دی دا لو رزې تختم چې لا شور ډګستا باندې دا اے های ستا باندې دا شپې ته پناوړه ماش په چوپا ال چوپا دا زمان دی دا چپا الله چپا دا زمان بندا زپکی وینم.